نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفي. درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه مو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د تصویبېدو په سر د روانو ناندریو په اړه بحث ته ځانګړې کړې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې په 1983 کال کې د جمهور رئیس حامد کرزي د تقنینی فرمان له مخې نافذ دی او عملاً یې په څارنوالیو او محکمو کې له مخې اجرات کیږي، څه موده مخکې د تصویبېدو لپاره د ولسي جرګې په اجنډا کې شامل کړی شو، خو د یو شمېر استازیو له کلک غبرګون سره مخ شو او د ولسي جرګې له اجنډا وویستل شو او له تصویبېدو یې مخنیوی وشو. د ولسي جرګې یو شمېر استازیو په دې نامه چې د دغه قانون شپږ مادې چې د نجونو د واده لپاره 14 کلنې عمر ټاکل، د وهل ټکولو مخنیوی، د نارینهوو څو ودونه، د امن د کورونو جوړول، په خپله خوښه واده کول پکې شامل دي، د اسلامي احکامو خلاف وبللې. په دې بحث کې چې زه لینا شریفي پر مخ بیایم، د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ شینواري او حقوقي کارپو اجمل هوډمن را سره دي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې غواړم له ملالۍ شینواري دا وپوښتم چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ولې رد شو؟
دا لومړی ځل نه دی چې دا قانون د ولسي جرګې اجنډا ته را داخلیږي او بیا د اجنډا نه وځي، ځکه د تېرې دوره کې هم داینه سرنوشت سره مخامخ شو دا قانون، او بیا ولسمشر د دې د خاطر چې د دې یا ډیر زیاته، مثلا په مدني قانون کې او د جزا په قانون کې ځینې مسائل یا په ډیر صراحت سره نه ویل شوی او یا هم په کې اصلا ځینې مواد موجود نه، نو د دې د قبله د قانوني د ولسی جرګې پر رخصتۍ یو کې د یو فرمان په توګه نافذ کړ. چې البته داس قوانین موږ نور هم ډیر لرو چې یوازې د فرمان په شکل باندې نافذ دي او دا عیناً امغه ډول په محاکمو کې چلیږي لکه څنګه چې نور قوانین چلیږي. دا ولې د اجنډا نه دوړ دورو کې وته علت دا و چې اصلا کله چې د نوي جیم په افغانستان کې حاکم شو، د دوی یو شوار دا و چې د خزو د پاره به د هغه هغه قونه چې طالبانو ورنه خشتي او هغه به ورته ورکی بیرته، نو دا شوار ډیر داسې فکر کې د جداد بهر نه را وارد شوی شوار دی او د افغان خزي اصلا د ستونزو سره مخامخ نه دي. د افغان نارینه نظر دی البته د زینو افغان یا ذهنیت دی، نو عین ذهنیت چې ولسی جرګه هم په دواړو دورو کې هم دغه ټولنې یو ډول نه چوړ دی، په بل دوره کې هم سره دي چې ډیر علما موږ سره زمنګ په عدلي قضایی کمیسیون کې په دغه قانون باندې موږ سره کار وکړ. هغه علما چې په واقعیت اسلامي پوهه ډیره زیاته و، هغه کله هم د دې سره مخالفت نه دی خوده. په بل دوره کې هم زینو کسانو چې اسلامي لکه یو وسیلې په توګه همیش کارول دي، هغه دوره کې هم په دې کې زین مخالفتونه را وړاندې شو، هم دې کبل پړاوونه بشپړ نشو، بل اخر را جمهور دې ته اړ شو چې په یو ډول د قانون نافذ کاندي.
خودمن سبقورم له تاسو نه پوښتم، آیا ریښتیا هم دغه قانون زین مواد د اسلام د احکام خلاف دی او کله د سره یو سلیقوي برخورد کیږي؟ لکه څنګه چې مخکې اغلی شینواري هم ویل چې ځینې دینی علما د دې مخالفت نه کوي، یوازې ځینې هغه کسان چې د دې په اړه یو ډول غلط ذهنیت لري یوازې هغوی مخالفت کوي.
ګوري دی کزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې دی هم د اوس هم په افغانستان کې نافذ دی. لټول نه مهمه خبره دا ده چې موږ حقوقي بحث وکړو. په افغانستان کې هر قانون چې نافذیږي هغه نشي کېدلی چې د اسلامي شریعت د احکامو سره او د اساسي قانون د احکامو سره مخالفت کې وسیږي. منګه ګورو چې په ډیرو مواردو کې کله چې قانون د پارلمان له خوا راضي او یا د جمهور رئیس کوم فرمان وسیږي، هغه سترې محکمې ته ځي ترڅو سترې محکمه هغه د اساسي قانون سره مقایسه کړي، نسی چې د دې کوم حکم د اساسي قانون د احکامو سره په مخالفت کې. زه فکر کوم چې د دغه وسنی قانون نافذیدل او د افغانستان په قضایي قوه کې عملا د محاکمو کې تطبیقیږي، د دې معنی ورکوي چې د افغانستان ستره محکمه چې هغه رسمي څنګه راځي د صلاحیت لري چې د نظر ورکړي د قانون دی اساسي قانون سره یا د اسلام د شریعت سره په مخالفت کې ده کنه ده، تر محکمه په دې حق باندې کوم رسمي اعتراض نه لري. دغه قانون ته څنګه ګورو؟ یعنی په افغانستان کې د ښځو وضعیت په پام سره د دې قانون موجودیت ته سخت ضرورت دی. اما په دې قانون کې ځینې موارد دي چې په ولسي جرګه کې او د ولسي جرګې نه د باندې د ځینو کسانو احساسات را پارول دي. هغه څو موارد دي په دې قانون کې. په 15 ماده کې دغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یا خشونت څه دی؟ په 21 مواردو کې تعریف شوی ده. چې له دې جملې نه جالبه هم ده چې یو شمېر دی چې دی مخ کې دی قانون د انفاز نه د افغانستان د جزا په خان کې د جرم په توګه تعریف شوی دی. مثلا په بدو کې د خزي ورکول هغه موارد چې ته دغه په برخه کې اختلاف موجود دی مخ کې نه د افغانستان په قانون کې هغه منه و. لته کوم مسله چې دا اختلافي مسله ده، کوم کسان چې د دې قانون کې د خزي دی وهلو مسله دوی مخالف دي وسره دا جرم باید ونه وسیږي یا که جرم وسیږي حد باید ولري. دغه استدلال دا ده چې دوی وایي چې د اسلامي شریعت د احکام له مخې نه د خزي وهل ټکول هغه تر هغه حده پورې چې تعدیب ایجاب کوي جواز لري. نو ځکه یو شمېر څه ډېر افراطي دي، هغوی دا خبره کوي چې لا تکوب اصلا باید جرم ونه وسیږي. هم یو شمېر نورې چې نسبتا معتدل دي، هغوی وایي چې د دې لپاره یو حد باید ټاکل شوی وسیږي. که چیرې د تعدیب په هدف باندې وسیږي دا باید جرم ونه وسیږي. که چیرې د لا تکوب دومره شدید وي چې صدمه ورسیږي دغه په نتیجه کې په هغه صورت کې دا باید جرم وسیږي. نو په دې خاطر باندې ده چې هغه مخالفت سره د دې قانون د ځینو احکامو سره کېږي زما په نظر باندې له دې نه چې ډېر حقوقي وي ډېر سلیقهیي او ډېر شعاري بڼه لري.
لکه څنګه چې هوډمن صاحب هم وویلې د دې قانون ځینې مواد د اساسي قانون او د افغانستان د مدني قانون سره سم دي، خو اوس له دې سره مخالفت کوي. آیا د تاسو په نظر دغه مخالفت منطقي ده؟
یو مولوي صاحب وایي چې موږ دې قانون ته بالکل ضرورت نه لرو ځکه چې موږ فقه ته باید مراجعه وکړو، موږ په فقه کې ارتشته ده. که داسې نو موږ بیا مدني قانون ته اړتیا نه لرو، موږ د جزا قانون ته اړتیا نه لرو، موږ حتی اساسي قانون ته اړتیا نه لرو ځکه موږ قرآن لرو. ولې موږ د ځمکې خلک بیا وضعي قوانین ځان ته جوړ کړي دي؟ د دې دپاره چې هره ټولنه خپل اړتیاوې هم لري او په ډیرو مسایلو کې په خپل اسلام کې داسې خبره ده چې اول مسله د قرآن ده، بیا د حدیث ده، بیا د اجماع ده او بیا د قیاس ده. که د دې قانون شتون ته اړتیا نه وه، اوس به موږ د داسې ستونزو سره لکه دا تاسو چې ګورئ په افغاني ټولنه کې جریان لري، له حده زیاته د نارینهو فضا حاکمه ده په هیواد کې، هم په سیاست کې، هم په کورني ماحول کې، هم په ټولنیز ماحول کې. ښځې د ګوتو په شمار چې کراوتلې هم دي، د هغوی سره ستونزې شته. دا تاوتریخوالی ما په سیاست کې هم ولیده. موږ ولیده چې ملالۍ جویا غوندې د بلې دورې کې نارینهو به په خپلو منځو کې دومره جنګونه وکړه چې لاسونه به یې واچوله، اما چا د ولسي جرګې نه نه ایسته. خو ملالۍ جویا په ډېرې اسانۍ باندې ولسي جرګې نه وایستل شوه ځکه چې ښځه وه. ګورې دا تاوتریخوالی، دغه بد رفتار په ټولنه کې یو ډول نارینهو ځان ته حق ورکړی دی چې ښځې سره باید بد چل چلند وشي. اوس خبره دا ده، هغه څوک چې اسلام مني، هغه څوک چې په رښتینې مولوي صاحب باندې، هغوی د دې قانون سره هیڅ مشکل نه لري. بدمرغي زموږ دا ده چې دا هماغه نارینه چې خپل کورونو کې ډېر زیات تاوتریخوالی کاندي، نه غواړي چې دا قانون پلی شي، نه غواړي چې داسې یو قانون موجود وسي چې د دوی لاس ونیسي.
د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ په دې وروستیو کې دا فضا ډېره خړپړه وه ځکه ځینې افشاګریان رامنځته شولې. د تاسو په نظر دغه مناسب وخت و د دې لپاره چې د ښځو موضوع هم په افغانستان کې یوه حساسه موضوع ده دا هم وړاندې شي؟
له بده مرغه چې ځینې هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو حامی دي، هغه د دې په ځای چې په افغانستان کې ډېرې ښې څېرې وشي، د یو افغان ښځې په توګه ټول افغانان په وویاړي، ډېر د بهرنیانو لاسپوڅي دي او ډېر بهرنیان هغوی حمایت کوي. ستونزه اصلي دا ده چې اوس یو ګروپ غوښته چې یو ډول ځان نړیوالې ټولنه ته ډېر ښه وښي او وایي چې وګورئ موږ دومره تکړه یو چې موږ دا قانون په دې جنجالي پارلمان کې تصویب کړ. زه داسې وایم چې دا افغان ښځې دي چې قرباني ورکوي. همیش زمونږ ټولنه د افراط او تفرید په منځ کې برباده شوې ده. اوس د افغاني ښځو حقونه په همدغسې او د جریان قرباني ګرځېږي. یو ګروپ وایي چې مخالفت کوي چې بس دا قانون دی نه، یو ګروپ بیا دا وایي چې دا وخت نه و چې باید د وخت راغلی وي. اصلا هغوی هم د دغه بلې ګروپ میرمنو سره چې اصلا د کمیسیون یا کومې بلې چوکۍ په سر ورسره لانجه پیدا شوې ده، دا اوس د دې دغه قانون هم د دې قرباني کیږي. زه نړیوالې ټولنه نه هیله لرم او د دغسې ښځو چې فکر کوي چې دوی د افغان ښځو د حقونو حامیان دي، اول د دوی د قربانۍ د پاره ځانونه چمتو کاندي.
هوډمن صاحب، په ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې هم دا جنجالونه سته، خو هلته د ښځو لپاره حمایتي قوانین جوړ سوي دي. خو څنګه توانېدلی دي چې د دغو دواړو ډلو ترمنځ یو تفاهم رامنځته کړي او بالاخره د ښځو په ګټه ځینې قوانین تصویب کړي او پلي کړي؟
په دې کې شک نشته چې په یو شمېر هیوادونو کې هلته د ښځو برخه کې ډېر پام سوی ده او ټول هغه قوانین چې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې ضرور دي هغه نافذ سوي دي. اما په افغانستان کې زما له نظره دوه لویې ستونزې دي. متاسفانه په افغانستان کې کله چې څوک یو خبره کوي، هغه خبرې ته خلک ډېر نه ګوري چې دا خبره څنګه ده، ماهیت یې څنګه ده. هغه څوک چې هغه خبره کوي هغه ته ګوري، یعنی د هغه له مخې نه د خبرې په هکله باندې قضاوت کوي. نو په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې معمولا د ښځو د حقونو مسله د داسې کسانو لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي ارزښتونو له مخې نه دوی هغه اخلاقي او سیاسي جرات د دې نه لري چې د ښځو د حقونو غږ وکړه. په دې خاطر باندې ده چې کوم قضاوت چې د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي، هغه قضاوت متاثر وي د هغو کسانو د شخصیت نه چې د ښځو د حق په برخه کې خبرې کوي. بل مشکل په افغانستان کې د دین نه د برداشت مسله ستونزمنه ده، ځکه موږ په افغانستان کې هیڅ وخت داسې مستقل دینی مرکزونه یا د اسلامی تحقیقات یو مستقل مرکز نه درلوده او نه لرو چې د افغانستان د شرایطو مطابق د وخت له غوښتنو سره سم او د اسلام د احکام په اساس باندې په بیلابیلو برخو کې چې کله نزا راځي په هغه برخه کې نظر ورکا او داسې واحد نظر راوباسي چې هغه واقعا د اسلام د احکامو د روح سره سم واوسیږي. دلته دیني برداشتونو مسله ده. دا کله موږ ته له مصر نه صادرېږي، کله د دیوبند نه راځي، کله د پاکستان نه راځي. ځینې کسان داسې استدلال کوي چې د دغه قانون شتون ته ضرورت نشته. نن دا بیخي بې اساسه خبره ده. هر قانون چې جوړېږي هغه د یو ضرورت په اساس باندې جوړېږي. کله چې موږ د افغانستان اساسي قانون ته ګورو، هغه قوانین چې د افغانستان اساسي قانون دغه وړاندوینه او سپارښتنه کړې چې په دغه برخو کې باید موږ ځانګړي قوانین ولرو، تر اوسه پورې هغه قوانین ډېر لږې جوړ شوي دي. یو په دې کې اساسي قانون 52مه ماده د کورنۍ په برخه کې ډېر تاکید کوي چې کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او دولت څه دی د کورنۍ د سلامتۍ د ساتنې لپاره په مخصوص ډول د مور د ماشوم د ساتنې لپاره لازم تدابیر نیسي او هغه اجرا کوي. دا قانون چې ما وکتو خپل دا اوس کوم قانون موږ بحث پرې کوو، د دوی له نظره د دې اساس په کې دا ده چې د 52مه مادې له مخې د اساسي قانون د ښځو د حقونو د ښځو د انساني کرامت په منظور باندې او بل اساس دلته ورته سوی ده، د اساسي قانون 23مه ماده ده چې د ازادي د انسان حق دی او تر څو پورې چې عامه ګټې حجاب کوي دا ازادي حد نه لري او په دې ماده کې د انسان په کرامت باندې ډېر تاکید سوی ده. اوس موږ نشو کولی انکار وکړو دې نه چې ښځه د افغانستان د ټولنې نیمایي یا نیمایي نه زیاته برخه ده. د دوی د کرامت، د حیثیت او د ازادۍ د ساتلو په خاطر باندې داسې قانون ته موږ ضرورت لرو، اما د حل لاره د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې باید موږ پیدا کړو.
اغلی شنوري، لکه د ولسي جرګې ځینې ښځینه استازې چې وایي که د دغه قانون ځینې مادې چې البته ډېر مخالفت هم ورسره کېږي که تعدیل سي د دې قانون روح مري، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د دې قانون تعدیل پکار ده؟
زه فکر نه کوم چې داسې یو قانون د ځینې مادې به موږ صرف فکر وکړو چې هغه به د یو قانون روح سي. کله چې یو قانون جوړیږي هغه په حقیقت کې هر ماده یې ډېره مهمه وي او زما په نظر دا ډول استدلال هم چې ځینې مواد به په دې کې که تغییر وخوري بیا به په دې کې ډېر زیات ښځو د ستونزو سره مخامخ شي. زه د دې استدلال پلوی هم نه یم. موږ مقصد دا دی چې قانون جامع شي. موږ نشو کړی چې ووایو چې کاملا به مطلق چې څه په دې قانون کې حکومت را لیږلي هغه به تصویبیږي، ځکه دا بیا نو هغه د دیموکراسۍ هغه پروسه چې ده د قانون جوړولو کې هغه به د پښو لاندې کېږي. دلته اوس دا معنا نه ورکوي چې په دې قانون کې د هیڅ بدلون نه راځي. اول دغه استدلال یو غیر منطقي استدلال دی. په دې کې به علما، اهل خبره، په دې کې به ځینې مواد کته او پورته کوي، کېدای شي چې هغه لا د دې قانون د غوړېدا د ښکېدا سبب وګرځي. ولې داسې نه چې د احمد او محمود خوښي قانون وسی، بلکې دا د ټولنې د ښکېدو لپاره باید یو جامع قانون رامنځته شي.
هوډمن صاحب، اغلی شتوري ویل چې لازمه ده چې دې کې خبره کسان تعدیل راولي او داستون حل سي. که چیرې ځینې علما په همدې خپلو خبرو ځان ټینګ کړي او د دې قانون د تصویبېدو او حتی پلي کېدو ممانعت وکړي، افغان ښځې به له کومو ستونزو سره مخامخ سي؟
دا قانون تر کومه ځایه چې هغه د شکل له مخې نه ماته معلوم دی، دا قانون په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یو حمایوي تدابیر، هغه ښځه چې د هغې سره خشونت سوی ده د هغې د ملاتړ لپاره باید کوم کارونه وسي. بل د وقایې مسله ده، یعنې د دې لپاره چې دغه خشونت اصلا پېښ نه سي یا په ټولنه کې دغه خشونت له منځه لاړ سي، کم سي، دا بله مسله ده. که چیرې په وقایوي برخه کې هم د دغه قانون احکام تطبیق سي او واقعا دغه د عامه پوهاونې سطح جګه سي، کېدای سي چې دغه د تعلیم او د سواد او د عامه پوهې د سطحې په جګولو سره د ډېرو مسایلو مخنیوی وسي. بله برخه یې د حمایوي تدابیرو مثلا ده چې په هغه کې هغه مسایل چې جرمي وصفله دي هغه باید تعریف سي او که چیرې څوک د دې جرمونو عامل ګرځي هغه باید محاکمه سي، دا بله مسله ده. دلته موږ ګورو چې یو مورده دي چې هغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د جرم په تعریف کې راغلي دي. په چیرې موږ په دې کې د 56 مواردو خبره کوو، یو مورد پکې ډېر مهم ده چې هغه د تعلیم د حق مسله ده چې دغه سره څوک مخالفت نه کوي. نور هغه موارد څه دي؟ هغه دومره جدي دي، اما موږ کولای نه شو چې دغه مواردو په حس باندې دغه قانون بخیل منتللی وبولو.
ډېره مننه. په پای کې دې نتیجې ته رسیږو نو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون کې تعدیلات راشي او د دواړو خواوو په صلاح او مشوره او د خبره کسانو په مشوره باندې بالاخره دا تصویب شي.
زه فکر کړم چې دغه کوم قوانین چې د ښځو د حقونو حفاظت کوي هغه باید په یو سیاسي لوبه بدل نشي. هغه نه باید افراد او اشخاص د خپل شهرت لپاره کار وانخلي او ځینې افراد بیا د افراد سره د زیدیت لپاره دغه په مقابل کې ونه دريږي. باید د یو ټولنیز مکلفیت په توګه د دې په مقابل کې ډیر مسولانه او د دې د لاغ خکیدا د لپاره باید اقدام وکړي تر څو د ستونزې په هیواد کې شتون لري. موږ هر ورځ د رسنیو د لارې نه اورو چې خزې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دغه کم شي او زه هیله منایم چې بل اخره منګه د افراط او د تفرید د ژرند په منځ کې نور وړنش.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی ملالی شینوري او اجمل هورمن چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. مننه. درنو اوریدونکو تدی اونې نیمه نړۍ هم دومره وا تربیا خات او بادوسی.